په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له ګل ایاز.
لومړی د خبرونو سره ټکی، شمالي وزیرستان کې په دوه پیښو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي. نن په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد ګړنګونډیزه غونډه کوي او امریکا پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه یو اړخیزه توګه بیا لګولې دي. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی. په نامعلومه وسله والو په یو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل دي. په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګه مشر راته ویل چې په شیرات تله سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندل چې نامعلومه وسله والو د وژلو وروسته سوځول ول. دا وړل شو ځوانانو تعلق تحصیل دوسلی او د میرامشاه قطب خیل سره دی. مقامی پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د میرامشاه په سپلګۍ سیمه کې په یو پیښه کې نامعلومه وسله والو د امنیتي سرتیري وژلې دي. د برید وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال د شک په بنیاد ځینې کسان نیولي، خو د سپلګۍ اوسیدونکو مشال اډو ته ویل چې امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځایي امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن جماعتونو د حکومت ضد ګړنګونډیزه غونډه کیږي. د اپوزیشن ګړنګونډیزه غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د غونډې دوه نکاتي ایجنډا ده چې په کې د حکومت کارکردګۍ جاج خسره پراتونکو ورځو کې د مسلم لیگ د حکومت ضد د اپوزیشن جماعتونو ګډه تګلار جوړول دي. مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری به هم ویډیو د لارې ګړنګونډیزه غونډې ته وینا کوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو په دې غونډه نیوکه کړې دي او ویل چې یو کس مجرم وي او د ناروغۍ په پلمه بهر تللی وي او له هغه ځای به وینا کوي. دوی ویل چې اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبت قضیو شمیره 3,50,000 واوړېده. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تنن سهار پورې له کرونا وایرس 6,014 کسان مړ شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 6,040 نوي پیښې ثبت شوي او یو کس مړ شوی دی. په پاکستان کې له کرونا وایرس 2,290,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. بلخوا د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون تر مخه په ټوله نړۍ کې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له د مړو شمیر 9,550,000 واوړېده. د ویبپاڼې تر مخه په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون اوښتي، خو له 20 میلیونو زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دغه اندېښنا داسې حال په داسې مهال ښودل کېږي چې پرون له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او زخمي کېدو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي زبیح الله فرهنګ پرون مشال راډیو ته ویل د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فرید خوزون وایي له طالبانو سره سولې خبرې ساده موضوع نه ده چې په یوه یا دوه ناستو کې نتیجې ته ورسیږي. فریدون پرون مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل تماس ډله د اختلافي مسلو حل کولو لپاره خبرې کوي. ده وویل د کاري اصولو په طرز عمل کې په دوشتو مادو کې یوازې پر دوو مادو اختلاف دی، خو هیله ده دا به هم حل شي. امریکا پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه په یو اړخیزه توګه بیا لګولې دي. دا اقدام امریکا د نږدې اروپایي هیوادونو مخالفت باوجود کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په 19 د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د لګول شو بندیزونو په خوانی حالت ته دستنولو اعلان وکړ او هر ډول سرغړونکو په وړاندې د اقداماتو ګواښ یې وکړ. امریکای د اعلان مخکې برتانیا، فرانس او جرمني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې ویلي وو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو کې مرستې د سپتمبر تر 30 وروسته جاري وساتل شي. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې سلګونه خزې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو خزو د په مینسک لارینو کړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو استعفا غوښتنه کوله. د بیلاروس کې د اګست پر 9 صدارتي انتخاباتو وروسته مظاهرې روانې دي. د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي دي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوړیدل په روانه خبرونه کې اوري. په شمالي وزیرستان کې د دوه ځوانانو سوځېدلي مړی موندل شوی او د نامنای په یوه بله پیښه کې دوه سرتېري وژل شوي دي. د سپلګي یو ځوان وایي دوی د امنیتي ځواکونو له دې غوښتنې وروسته چې حمله کوونکي ور وښيي احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې بیا له تیرو 14 ورځو راهیسې لګول شوی احتجاجي پرلت پرون ختم کړل شوی دی. یو پرلتوال وایي انتظامی ورسره منلی چې دوی مسئلې به حلوي.
چمن کې ما مسله وا د سراروغه ډول هسپتال جون 2021 ټول د بلډینګ کمپلیټ کیږي. چې نور کې مې مسله مسائل دي پابندې خبره اتره وشوي.
او د دې ونه په ځوانانو غږ خبرونه کې په دوه کې د افغانستان د روغ جوړې پر تل شوی بهیر د سیمې د ځوانانو خبرې وې.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې پاک لبانی په لویه کچه باندې داسې یو هڅه کېږي چې زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع د شمالي وزیرستان په شیرات لسیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی چې نامعلومو وسلوالو تر وژلو وروسته سوځولي وو. په سیمه کې پولیسو امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اړیو ته ویلي چې میرام شاه د نږدې په سپلګه سیمه کې بیا په یوه بله پیښه کې وسلوالو دوه امنیتي سرتیري وژلي دي. ځایي خلکو مشال اړیو ته ویلي له پیښه وروسته امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځینې کسان یې اوچت کړي دي. خو امنیتي چارواکي د تشدد خبره ردوي او وایي چې د قانون لاندې کاروایي کوي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
میرام شاه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې ورته رسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ میرعلي شیرات تلسیمه کې د سیمه دوه ځوانانو مړی ترلاسه شوی چې نامعلومه وسلوالو په ګولو ویشتلی او بیا یې سوځولی ول. وژل شوی ځوانان یو حمید چې تحصیل دوسلی او دویم نصر الله د میرام شاه کوتب خیلو سیمه و. پولیس وایي دوی پلاټنې پیل کړې او د لټون عملیات تی هم پیل کړي. په میرام شاه کې د امنیتی ادارو یو لوړ پوړی چارواکي هم بیا د نوم نه خودلو په شرط وویل چې ښکاری داسې چې د پیسو په لانجا کې نامعلوم وسلوالو د لاسه وژلې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم د دواړو ځوانانو د وژل کېدو پخلی کړی او په ټولنیزو رسنیو په دغه پیښه باندې تود بحث روان دی. د دې پیښې سره شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شمېر 28 ته ورسېد. د دې ترڅنګ امنیتي ادارو چارواکو پولیسو او د سیمه اوسیدونکو په وینا تیر ماښام میرام شاه سپلګه سیمه کې نصرګنده وسلوالو دوه سکیورټي اهلکار یا عسکر وژلي. د دوی په وینا کله چې دوی دغلته د یو دوکان نه سودا اخیستو پس خپله پوسته ته روان ول نو موټر سایکل سپارو وسلوالو ورباندې برید وکړ. دواړه عسکر یې ځای په ځای ووژل او وسلوال په تیښته کې بریالي شول. په وژل شوو کې حوالدار تاجبار او سپاهی عبدالرشید شامل دی. تر اوسه د دواړو پیښو ذمهواري چا نه دی منلې. د پیښې پس امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې. د شک په بنیاد سره گرفتاری هم شوې. خو د سپلګي اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ورباندې تشدد کیږي. د کلی خلی کولو ورته ویل کیږي کچر دوی برید کون کی ورته پیدا نه کړي نو دوی مجبور شول چې په سپلګه کې پرلت پیل کړه.
سناونه د سپلګه نه چې کومه پیښه وشولا په سیول کپڑے شو ورتلل په موټر سایکل باندې فوجو اها په نر موټر سایکل رغل نو اها نه معلومه افراد وشت هنا بعد فوج روغه د قید له هسه کسون او چات کړل وې وات بیس میش در نامک شناولې دو تی تی میش نه دا دیمان کو چې توس میش تا د کسون رغړ چې چاو وشت دا زما ورې خو دا ته په دمه دې سړي کړی چې توس تا داسه وکیا در وشي ته طالب خپل سره ور پتا ته د خبرې سم اوري ته دې دا ته پرانه معلوم دي دا می سره ګر معلومه
خو په دې اړه بیا د امنیتی ادارو یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هي سوهل ټکول نشتا سرچ یلټون عملیات روان دي. د شک په بنیاد کسوک نیولې شوی نو په هیڅ شدود نکیږي. قانوني کاروایی به هر عمر وکړي. خو د نوموړي په وینا د سیمې خلک ته هم د حکومت سره تعاون وکړي چې د دغه شان پیښو مخه ونیسي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې له تیرو 14 ورځو راهیسې لګول شوی احتجاجي پرلت پرون ختم شو. پرلتوال وویل ځایي انتظامی ورته ډاډ ورکړی چې د سیمې پرمختیایي چارې به سرته رسوي او یو شمېر نورې مسلې به حلوي. د ضلع یو انتظامی افسر هم مشال لیډو ته ویلي چې دوی هڅه کوي له ځایي مشرانو سره د خبرو له لارې ټولې ستونزې هوارې کړي. د اشتیاق مسعود رپورټ.
سویلی وزیرستان سره روغ شه د 14 ورځې نه په احتجاج نوست کبالیو نه 13 ورځ د مقامی انتظامیه سره د مذاکراتو نه ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړی. دا مذاکرات شه د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکي د دوی سره سلا او جوک د ایساق مسجد نه وار وای.
دا سره روغه ته مش در نه ترغلای و د حکومت طرف نه د مذاکرات په نوم باندې چې پاشه په څو مسائل باندې د میجا د سره اتفاق وشو چې مین کې مو مسله وا د سرارغ ډول هسپتال چې د ډیر وخت نه د دغه ټیکا سره تر مرسته دلا 1 اکتوبر نو وی سٹارټ کیږي. 30 جون 2021 ټول د بلډینګ کمپلیټ کیږي. دغه نه علاوه چې نور کې مې مسله مسائل دی پابندې د میسر خبره اتره وشو او چې وقتن فوقتن وو د میج د توسي میټینګ نه جاری وي او دغه چې کې مې مسله مسائل هم دی دغه په نوستې سره حل کوي. فلال میجا درنه ختم کړه.
امداد الله وی چې په خیبر پښتونخوا سو د زمکیدون اورسته اوس د پاکستان حکومت دوی ته هم د ژوند بنیادی سہولتونه زر تر زر ور ور ساوی.
د سمری قوم نه 500 کارنام دکل آرمی دغه لوندې کړی دو دادا لیا ورته خالصي لیا دغه معاوضه ورکو پسترارو غاشي کیم د موبایل نت ورک ته به چار نه کوي. امید جاتا د 3G 4G نه ورته ویلي دا نت ورک او سیسی نور علاقې ته دا وغازي چې مشته د حد نور شهر غنده حق رکو.
مشال ریډیو چې د سرارو غا کبالیو نه احتجاج والا سره د سویلی وزیرستان اسسټنٹ کمشنر الانور شیرانی سره تماس ونی ولی اغوی وویل
میز د سر نشیستو شو هغه کې چې کوم مسله مسائل مو په ډیټیل سره ډیسکس کړي. نو په هغه کې بیا پرون زمو جرګه وشو په ټانک شه د دوی مشران په کې وو د یو څه په شه وټول په هغه کې دا وشو چې کوم انډر کنستراکشن سیول هاسپټل سره روغ دی اب ان شاء الله 2021 30 جون ته به مونږ هغه ان شاء الله کمپلیټ کوو فنکشنل کوو. به هغه نه علاوه دوی د مو مطالبه دا و چې څنګه تلته لوکل خلکو ته ډېر تکلیف دی دا خانه موجوده نه ده پټان کې ده. نو هغه مونږ لیټر ورته ایشو کړی دی او خبره مو سره کړی ده. هغه مونږ ته دا یقین دهانی را کړی ده چې مونږ به د نیکسټ منت چې کوم 1 تاریخ دی دغه به مونږ انشاءالله دا خانه په سره روغ باندې فنکشنل کوو. هغه نه علاوه چې هلته کوم نقصانات شوي دي مارکیټ وال یا دکانونه ډک شوي دي یا د هغو په باره کې کوم سامان هغه نقصان شوی دی نو هغه باندې به مونږ کمیټه جوړه کړې ده. نو هغه به هغه کمیټه د څومره هم نقصانات شوي دي دغه ډیټیل جوړوي او کنسرن ملکان به هغه اټیسټډ کوي. بیا به مونږ هغه فارورډ کوو ګورنمنټ ته دغه کمپنسیشن اس پر پالیسی لږه مطابق کومه فارورډ کوو. نو رسې کې نو وړه وړه مسائل دي ډې ټو ډې وال اب ام ان شاء الله مو پر ماستی په مذاکرات سره حل کوو.
په سره روغ احتجاج کې نوست کبالیو نه دا هم وویل چې مقامی انتظامی خپل لاوج پورا نک بیا به دوی یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کاوله بنه مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
بیا هم د جنوبی وزیرستان په اړه یو خبر. د دغه سیمې مسعود مشرانو پرون په ټانګ کې جرګه کړې چې پکې د سیمې انتظامی چارواکي هم شامل ول. د جرګې ځینو ګډونوالو نن مشال لیډو ته وویل چې د دوی مقصد په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د هڅو ګړندي کول دي. دوی په وینا بیلابیلې کمیټې جوړ کړې چې پر مختلفو مسایلو باندې اړوند چارواکو سره خبرې کوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د مسعود کام مسلو حلولو ته دوی ژمن دي. بیا هم د اشتیاق مسعود رپورټ.
تیرہ ورز پر 19 ستمبر دی سلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر ٹانگ کمپاؤنڈ شی دے مسجد مشرانو ملکانو اور ریٹائرڈ افسرانو لویا جرگا وشوا دا جرگا دے سدے پارا وا او سب ریکڑے پشے وشوے دے ایڈوکیٹ شیرپاؤ مسجد نا اے واروئی
دے مسجد کوم تموم مشرون اغار غلی وی او عوام رغلای و نو دغه بنے اتفاق ٹولے وک چھ وزیرستان سے ہر خبر مسائل نا زیوت تر زیوتی خود میرو پٹون لا غاٹ توجہ او صرف اور صرف امن بندوی د امن په حوالہ سره په موجوده حالات سے د وی او تیم یاشتنا چې کیم حالات په وزیرستان سره روان دي طالبون بیا رغلی دي او حالات خراب دي اغه حمله کو په غین آباد بیا فوج به ګنا خلق سبنه تشدد کی را لکه دا شکتو کی مو واقعا جوړا شو و صاحب ګنا په جیلینا شهیدی نو په دغه شی اتفاق وشو چې میش ټول ریټایر بیوروکریټس او ټول مشرون دوس اول په امن باندې چار کو
د درې ماسید جرګه یو مشر مولانا اسام الدین مشال ریډیو دا وقت دے مسجد قبائل اولی نئی مسئلہ دے امن دا چپسی مکشے امن قائم شی بیا با دے مسجد قبائل نور مسئلے ہم حل شی
دیکھو مسجد نئی شل کا سن تقریباً مشرون آگاہ دے سروی دا افسرون ہوی اے دغے کا سنے پا مبین شو چی کی میں اہم مسائل دی پا مسائل بندو بحث کی جی او اگا مسئلے تو ترتیب کری جی پا دا دی مش بروکیٹس الحمدللہ روزی شوی دی او دی مش کم ہاں پا دا روزی دائی چاوال مسئلہ دے مو دے امن دو چیزا پخپل وطن باعزت زندگی تے رکھا
ریٹائرڈ میجر مراد مسجد مشال ریڈیو تا دے ریٹائرڈ افسروں نے دے درے مسجد جرگے تا دے روتاک پہا والا سرا وویل
میرا دا درے مسجد تر غلی وی ٹول ریٹائرڈ افسروں میرا دے مسجد بندے چھے تر کم حدا پر ہے میرا سٹینڈ پہ وہ خلی میرا مسجد 20 خلینا وشل دیر عزت مان دیر غیرت مان قوم دیر بے عزت شل میرا مشرون بے عزت شل میرا دیر جوت نقصان نر ورا صدر او تر ویسا پرا میرا پہلا کاک سے پیس رونا گئے اے پیس دے پورا مشرون سرا گاڑی او میرا بر سارا بھی میرا آرمی چیف تھا ایک تھا میرا لہر جڑا بولے سی دولت آئی جی ایف سی تھی لہر برتا جڑا بولے سی وزیر اعظم پر میرا چلا سی کہ مسجد ہے بالکل ویس خرینڈل یہ دو ادھر سیتا کہ میرا ویس پیس گھڑی میرا فردر بے جاتے گا نو گھڑی خال کے
پجرگا کے موجود سویلی وزیرستان پشتون جھورن ورزنگ مشر رحمت شاہ مشال ریڈیو تا وی آئی
وزیرستان سے مقصد چھ دکیما بدمانی جڑا دو دغه دے ورکا ولے دے پورا چھ یو کیمو سول انتظامیہ دو چھ تا خپل اختیار ملاوشی پولیس تا خپل اختیار ملاوشی او بل چې د کیم خل په غاټه اصله سراولی دغه وسله هم پابندی وشي چې امر په دی وجر اتلای شي او بل د مش خل چې کیم په دغه نومه زور کیږي چې گیږي چې تو چاته ماړې ورکړه تو چاته لوس ورکړه تو ته چا ټلیفون روکا لکه مقصد چې طالبون تا نو یو مش خل دی چې کنه چې هغه خلک سره وسله دو یغه سره ټیپک تی مش مجبور یي مش په سپین ټکری رو واتلې وی او په سپین ټکری واپسې لوړلې نو د مش د کیمو د وزیرستان کیم پنڈاوی نه اختیار بھی اخپل اختیار نہ باہر پلی کا وہ وڑی نو مقصد چی میز مجبوری کا امن نہ روگائے بیا وہ میز انشاءاللہ دوور دی قبلے پا طرف اجرت کری
مشال ریڈیو چی پسولی وزیرستان کشے دے امن پا حوالہ سرا دے ڈی پی او شوکت علی سرا تماس ونی ولی اغوی پا دارنگ جواب وکا
چھپی وا ایک جا کسان دی ہے دری سی دی اور برون دے دغه او چې موږ نن انشاء الله تاون کو جن دارو سره بتاون کو وا کرے نا دې دل کو دې دې میں سود بیل کې د ملیٹنسی دا سیکٹر سو روشه خدا دې هغه چې ریس نو لګیا دی انټیلیجنس بیسڈ اپریشن کې ګین انشاء الله چې ریزلټ ښه دی
د درې ماسی جرګاک شه دا پریکړه وشوا چې د ماسید کوم مشرون او ریټایرډ افسرون او په شریکا د کوم غشتن اعلی حکومتي چارواکي تا ورساوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ٹانک
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي
د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي په سرکاري کالجونو کې د اقلیتونو زده کوونکو لپاره د 2% کوټې عملي کولو چارو څارنه کوي او په دې اړه کې معلومات غونډوي. نوموړي دا خبره پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې ده. د اقلیتونو د حقونو فعالان وایي په سرکاري کالجونو کې 2% کوټه کافی نه ده. دوی حکومت غواړي چې د اقلیتونو لپاره په پوهنتونونو کې هم کوټه مختص کړي. د غلام غوث رپورټ ورو.
د اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده د سپتمبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري کالجونو کې د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د کالجونو زده کوونکو ته په داخلو ورکولو اوس مهال د موجوده حکومت په دور کې پورا عمل کیږي.
2% چې کوم کالجونو کې شوې ده چې 100% عمل کیږي. نو ځکه موږ 100% مطمئن یو او موږ ډیټا هم دغه اوس اخلو. ډیټا لیټر شوې ده چې څومره امپلیمنٹ شوې ده, څومره سټوډنټ ایڈمیشن شوې ده کوټا باندې.
هم په دې لړکی د سپتمبر په 13 نیټه په پیښور کې د اقلیتي ټولنو د مشرانو یو وفد د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار وزیرزاده سره ملاقات هم کړی وو او په یاد موضوع په خبرو اترو کې ویل شوی وو چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي په محرومه او شاته پاتې ټولنو کې حسابيږي او هغوی په اوپن میرټ د نورو زده کوونکو سره سیالي نشي کولی او پکار ده په تعلیم او ملازمتونو کې اقلیتونو ته د پام وړ کوټه ورکړی شي. د اقلیتونو په حقونو کارکونکي یو فعال رادیش سنگ وایي د سرکاري کالجونو شمیره هم ډیره کمه ده او د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو تعلیمي ضرورتونه نه پوره کیږي. رادیش سنگ وایي پکار ده د پوهنتونونو د انتظام لاندې په کالجونو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص کوټه مقرر کړی شي.
نو زه ډیمانډ خو زمونږ اوس هم چې دینو ګورنمنټ نه اداره چې زمونږ 10% کوټه وکړي. بل طرف ته چې ګورو نو کالج کې هم چرته ماشومان چې هغه نه تیر شي هغه نه علاوه چې کوم نو یونیورسټي طرف ته ځي نو یونیورسٹی طرف کے بالکل ہیس کوٹا نشتا جی زیادتی نو پورا خیبر پختونخوا کے اصل کسان چکم سٹوڈنٹس دی اگئی تعلیم دا پارا اوزی باقی نور امہ کا خپل چکم نو تعلیم عملتا مائٹرک نا پس پری دی یا دیر زیاد کوششو کنو چکتا اخوا دیکھو تعلیم حاصل لیم کنو ایف اے پوریو کی.
خود اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده وایي د پوهنتونونو د انتظام لاندې کالجونو کې اقلیتونو ته 15% سیټونو ورکولو باندې کار روان دی او زر تر زره به د هغوی صوبایي حکومت د اقلیتونو دا غوښتنه هم پوره کړي.
اور ان شاء اللہ کوشش کرو چی دا 5% ہم وشی دا دا پروپوزل دا سمری ان شاء اللہ یو سو روز کی ولا چی چی منسٹر دا 5% کوٹا دے یونیورسٹیز کی جی ہم ہائر ایجوکیشن انڈر رہی ہے. دین علاوہ پوسٹ دے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کی انجینئرنگ کونسل دے اسلام آباد کی جی ہم میڈیکل کالجز دے اگے ایم ڈی سی دے اگے ڈیسائڈ گئے زما کوشش دے چے اسٹیبلشمنٹ یو کمبائن سماری با جوڑا کو ڈبا کیبینٹ نہ من پاس کو او اگے ریکمنڈیشن بیا با لاشی پی ایم ڈی سی تا او انجینئرنگ کونسل تا او التا با من لاشو دا با بیا با اگے کی لوبن کو چے دا کھوٹا من تا ملا ہوشی
پ پی خبر کی داخلیتن دا ٹولن مشران وائی دا تعلیمی سنگ تر سنگ پ سرکاری ملازمتن کی دی ہم ہاویتا دا نوکرو ور کولو پ مخصوص کوٹا پورا عمل یقینی کریشی. ولام غوث مشال ریڈیو پیخور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس ندولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کن زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے ری لار دا
پردغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتیدا په قطر کې د سولې خبرې زیانمنول شي. دغه اندېښنه داسې مهال خودل کیږي چې پرون له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبرې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې کمواله نه دی راغلی. اسد الله لودین معلومات راکوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سوی ده لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا دی اندیخنه وال ده موږ له دوال الخونه غواړو چې دی تاوتریخوال د کمیدو په مخه باید اساسی ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانیخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورایې لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایي برید پر طالبانو سربیره دولس ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکي مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویشت تنه پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت امر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. د دې عمله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلې وي خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
په
شمالی بودستان کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی او نامعلومه وسلوالو په یو برید کې دوه امنیتي سفیرې وژلې دي. پرون په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم خودو بشر بیګم شرطي ویل چې په شیرات تالا سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندلې چې نامعلومه وسلوالو د وژلو وروسته سوځولي ول. په بله پیښه کې نامعلومه وسلوالو دوه امنیتي سرتیري وژلې دي. نن په اسلام آباد کې د ابودشین جماعتونو د حکومت ضد ګڼګوندیزه غونډه کوي. د ابودشین ګڼګوندیزه غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری به د ویډیو د لارې ګڼګوندیزه غونډې ته وینا هم کوي. په اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې پرون په خبري کانفرنس کې د ابودشین په دغه ګڼګوندیزه غونډه سختې نیوکې کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,50,000 واوړېده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس 6,000 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 6,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي تاوتریخوالی زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دا خبره د کمیسیون د نشریاتو مشر زبی الله فرنګ پرون مشرانو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. دا اندېښنې په داسې مهال کې چې پرون له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او د زخمي کېدو راپورونه ورکړل شول. امریکا پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه په یو اړخیزه توګه بیا لګولی دي. دا اقدام امریکا د نږدې اروپایي ملګرو هیوادونو مخالفت باوجود کړی دی. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې سلګونه خزینې ولیدې مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو خزو په مینسک کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو استعفا غوښتنه کوله.
او سوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه په دې پروګرام کې زموږ همکار اسرار عالم ممند جمعې پورز د سیمې له ځوانانو سره په دوحه کې د افغانستان د روغې جوړې پر روان بهیر خبرې کړې وي. دا وخت تاسو د پروګرام په تکراری توګه اورو.
جنو پندې سوځول کې
دا په لیک لوس باندې پریت
ما ته د سټډنټ اوف دی ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د مشر ځوانانو کې خبرونه کې ور بیا د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ به سي. هردون کو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو و مورز ده. په مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري د استخباراتو په خوانه مشر محمد معصوم ستانگزي او د طالبانو د ډلې مشري عبدالحکیم اساغزي کوي. دا مذاکرات د روان کال د فروری په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوي لوزنامه کې ایښودل شوي وو. د سولې د دې خبرو هدف په افغانستان کې د 40 کلونو ناخوالو ته د حل لار پیدا کول دي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د افغانستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی د سولې دغه خبرو ته څنګه ګوري. موږ سره دوه میلمانه د ټلیفون په کرخه راغلي. له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه راغلي دي او له پېښور د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي هم موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلي. سباون صاحب لومبه تاسو درځم مخکې د دې چې موږ په سوله باندې خبرې وکړو لومبه پر دې خبرې کوو چې جنگ په خصوصي توګه په ځانګړې توګه د افغانستان ځوانان څومره ځپلي دي څومره تاوان ته رسولي؟
ډیره مننه. په یو هیواد کې ټول پرمختګونه چې دي د سولې پورې تړلي. که سوله وي نو داسې وګڼئ چې هر څه لرو او که سوله نه وي نو داسې وګڼئ چې هیڅ هم نه لرو. له بده مرغه چې موږ په څلور لسیزې کېږي چې د جګړې دغې بدمرغه جګړې ښکار یو او ورته لاس وګرېوان یو. یقینا د هر افغان په کوچ کې د دې جنگ تاوان رسېدلی او هر افغان په خپله برخه کې د دې نه زیانمن شوی دی. موږ ډېره اوږده جګړه تېره کړله او د نړۍ په هیڅ هیواد کې تر اوسه پورې موږ داسې بېلګه نه لرو چې هغوی دې څلور لسیزې خپلمنځي جګړه ولري. له بده مرغه چې په دغه برخه کې موږ د نړۍ یو مثال او بېلګه ګرځېدلی یو. اوس امید دا دی چې موږ سولې ته ډېر زیات هیله مند یو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې په اړه باندې په لویا کچه باندې داسې یو احاطه کیږي چې په هغه کې ملګرو ملتونه او د نړۍ نور لوی طاقتونه شاملېږي او په لویا کچه دا احاطه پیل کیږي. زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی او دا امید په دې دی چې اوس نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي. نو د دې تر څنګ چې نړیواله ټولنه دا هڅې کوي، مهمه دا هم ده چې په داخل کې مونږ هم د سولې لپاره ژمن
شو. بالکل،
ما خپله په دې باندې ریسرچ کړی دی چې دا تقریبا د ګړاندې و چې په دریو لسیزو کې د افغانستان د ورانېدو عامل خو که د ټول بحث نه چوړ مونږ راواخلو، افغانستان چې هر چا وران کړ خو د افغانانو په لاس یې وران
کړ.
که افغانان خپله د بهرنۍ مداخلې ذریعه نشي، هیڅوک مداخله نشي کولای. د نړۍ ټول هېوادونه چې دي هغه په رقابت کې دي، یو بل سره د ګټو ټکر دی او بالاخره د یو بل په اموراتو کې مداخله کوي. ولی متاسفانه چې دا مداخله بیا په افغاني ټولنه کې ډیره په اسانه کېږي او ډیر په اسانه د دې هېواد د بربادۍ او دورانۍ لپاره ترینه استفاده کېږي. نو په لویه کچه باندې
استاد خبره مطلب دا دی چې کسل راځي نو هم به افغانان راولي لکه نور څوک نشي راوسته.
او ډیر بالکل مهمه خبره هم دا ده چې ټول افغانان سولې ته متحد نشي، سولې ته ژمن نشي او واقعا هغه لاملونو مخه ونیسي چې د هغې له امله زموږ په هېواد کې مداخله کېږي او بالاخره دا جګړه یې ساتلې ده. ځکه تاسو وګورئ ټول هېوادونه چې دي هغوی جګړې د خپلو هېوادونو نه په خپل قوت او په خپل هغه درایت باندې ویستې دي. نه دا ځکه ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې هېوادونه چې دي دا د ګټو ټکر لري، د خپلو ګټو اهدافو لپاره په هېوادونو کې ستونزې جوړوي. اوس لومړنی مسؤلیت زمونږ ګرځي چې مونږ باید نور محمد وکړه چې هر افغان د افغان په مقابل کې ولاړ دی.
ارشد، همدغه پوښتنه ستاسو نه ده چې دغلته تاسو څه ګوري چې په قبایلي سیمو باندې تاسو د قبایلي سیمو د جرګې د ځوانانو چې کومه جرګه د هغې مشري کوئ، خپل د خیبر ضلع سره تعلق ساتئ، نو څه ګوري چې د افغانستان جنگ دغلته په قبایلو باندې څه اثرات غورځولي دي؟
قبایلي علاقو کې تیر دو درې لسیزو نه تاسو وکتل چې هر کور نه کسان مړه شول. ډېر قبایل داسې وو چې هغې د بدامنۍ د وجه نه خپل علاقې پرېښودلې، د هغې کورونه وران شولو. او چې دا کم حالات په افغانستان تیر شو، د هغې یو جلک مونږ لیدلی دی. نو مونږ د افغانستان د خلکو سره زایم چې زمونږ نه زیات د چا همدردیانې به نه وي، ځکه چې دغه شی مونږ خپله هم محسوس کړی دی. مونږ هم د دې سختو نه تیر شوي یو. نو مونږ غواړو چې افغانستان کې د خدای امن راولي، ځکه چې د افغانستان امن د دې ټولې خطې د ټول ریجن د امن سره د دې ټولې خطې او د ټول ریجن امن د افغانستان د امن سره مشروط دی. چې هلته امن وي نو په پاکستان کې به هم امن وي، پاکستان کې خصوصي طور باندې قبایلي علاقو کې به هم امن وي. چې د افغانستان کې کله هم حالات یا جنگ وي یا حالات خراب وي، دغه ټول نیخ باندې قبایلي علاقو باندې هم اثر انداز کیږي.
دغلته تعلیمي ادارې وسلوالو وړنګولې، دغه راز نور چې کوم روزګارونه د خلکو هغه خراب شو، نو په دغه هم کله ګرانه واچې مننه بوي. سونه تعلیمي ادارې دغلته وړنګول شولې په قبایلو کې.
قبایلي علاقو کې زه 13 هفته هم د اورغزي زلې چې کوم ماموزي علاقې ته په ویزټ تللی وم، نو هلته ما وکتل هغه ټوله علاقه داسې ده که نه چې هغې خلک اوس هم په کیمپونو کې اوسېږي، نو چې هغه علاقې ته لا واپس شوي نه دي. چې هلته ما کوم حالات وکتلو، کوم هغه منظر ما وکتل، هغه زه په خپلو الفاظو کې نه شم بیانولی. تعلیمي ادارې ټولې ړنګې وي، هسپتالونه ړنګ وو. اوس حکومت لګیا دی ریپیټریشن دپاره، د هغه آی ډی پیز د واپسۍ دپاره لږ ډېر د تعمیرونو کار شروع کړی دی.
د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ. زم ستاسو کوربه اسر الله مومن. د اوریدونکو، نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اووم ورځ ده. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان له قبایلي ځوانانو سره خبرې کوو. موږ سره دا وخت له جلال آباد ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه دی، او له پېښوره د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بریده یو وار بیا موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. سباون صاحب، اوس دې ته راځو چې تاسو خو خبرې وکړلې او ارشد هم ویلې چې دغه جنګ څومره تاوان رسولی دی د دواړو غاړو خلکو ته په افغانستان کې او دغه راز په قبایلي سیمو کې. اوس دې ته راځو چې دغه ځوانانو غږ خپرونه ده، نو د دې د لارې تاسو څه وایئ چې کوم ځوانان دي د طالبانو په لیکو کې دي، د ملي اردو په لیکو کې دي، دغسې هغه که زده کوونکي دي که هغه په پټو کې کارکونکي دي، هغه په مصری خانه کې دی، یو افغان ځوان دی، یو پښتون ځوان دی، نو هغوی ته څه وایي چې د هغوی څه رول جوړیږي دا وخت؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله چې په ټوله معنا د جنګ ښکیل لوري دي، هغه که د حکومت پلوی وي ځواکونه دي، او هغه که د دولت وسلوال مخالفین دي، طالبان دي، او که هر هغه څوک چې په افغانستان کې توپک کوګا اغوستې او بالاخره جګړه یې پیل کړې. زه فکر کوم چې په ټوله معنا د جګړې یان هرې برخې ته او په ډېره لوړه کچه ورسېده، او دوی باید نور د تیر حالت نه تجربه واخلي چې د افغانستان قضیه لکه څنګه چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې دا نظامي حل نه لري. نو معنا دا ده چې جنګیالي هم باید نور په دې باندې پوه شي، او دا باید درک کړي چې د افغانستان جګړه چې ده دا نظامي حل نه لري او سیاسي حل لري.
ارشد تاسو درځمه پښتنه زما دره چې وختي موږ پر دې خبر وکړه چې د افغانستان د جګړې په قبایلو باندې څه منفي اثرات پریوتی، پاغي تاسو خبر وکړي خو پر دې خبرې کو چې آیا د قبایلی سیمو چې کوم ځوانان دي دا هم وار وار دا راپورونه راغلي دي چې دغه چې کوم ځوانان دي هغه هم په وسلوالو کې موجود دي، په وسلوالو کې شته. نو دغه ځوانانو ته څه وایي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه د څلوېښتو کالو چې کوم لانجه بدمنی په دغه سیمه کې روانه ده هغې ته د پایټکې په ایښودو کې دوی هم خپل یو رول لوبولی شي؟
افغانستان کې حالات څنګه وي نو هغه اثر خامخا په قبایلي علاقو پرېوځي، چې هلته کې انتها پسندي زیاته وي، هلته کې وسلوال پیدا کېږي، نو هغه څه نا څه اثر زموږ په علاقو پرېوځي، زموږ خلک هم په هغه شي کې د دې سره شاملېږي. پدې حق لا خپل د قبایلي علاقو ځوانانو ته وایم چې سوله د لپاره د خپل کوشش وکړي، او د ټوپک په ځای وایم چې موږ یو شتمه پیړۍ کې اوسېږو، نو د ترقۍ او د اصل جنگ چې د ترقۍ او د ټیکنالوژۍ او د ریسرچ او د تعلیم دی، نو پکار دا ده چې موږ د دنیا سره په دغه میدانونو کې مقابله وکړو. هغه وخت تیر شو چې د وسلې په زور به خلکو په نورو حکومتونه کول، باید موږ ټولو ته پکار دی که هغه د قبایلي علاقې ځوانان دي چې هغې دغه فیلډ سره واوړي، خپل تعلیمونه وکړي، تعلیم سره سره خپل ځان ته داسې سکلز او داسې مهارتونه اکوایر کړي چې هغه په راتلونکي وخت کې په موجوده وخت کې موږ د دنیا سره مقابله وکړو. موږ پښتانه په تیرو څلوېښتو کالو کې ډېر زیات وځپلی شولو، هغه د افغانستان دي، هغه د پاکستان پښتانه دي، او د دې دغه لکه زمون خپل هم ډېر زیاتې غلطیانې دي. نو اوس یو وخت یو تاریخي موقع ده چې موږ خپل ځان په صحیح ډایرکشن باندې کو، موږ خپل اپروچ بدل کو، موږ په دنیا باندې خپل اثر او رسوخ یو کو، نو موږ ټول ته پکار ده چې موږ تعلیم لارو نشو، د هنر لارو نشو، موږ سکلز ځان ته اکوایر کو، سکلز ځان کې واچو، ریسرچ دغه سيزونه ته موږ پام کو. هغه وخت تیر شو چې د تورې یا د ټوپک په زور به نورو خلکو باندې خپل انفلوئنس اچول، اوس وخت دغه سیزونه دی. زه خپلو ځوانانو ته دا پاس کوم او دا یو ریکوست ورته کوم چې که تاسو خپل اپروچ بدل کړو نو دا به ډېره یو ښه خبره وي.
سمه اودونکو، د مشال ځوانانو غږ خپرونه ته غوږ سی. یو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو ومه ورځ ده. د ځوانانو غږ خپرونه کې هم د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان له قبایلي ځوانانو سره خبرې کوو. په فیسبوک باندې هم یو شمېر څرګندونې او پوښتنې راغلي دي. ګوهرعلي د باجوړ نه په فیسبوک باندې موږ ته لیکلي چې د سولې خبرو ولې دومره وخت ونیو، دا پر وخت ولې نه شروع کېدی؟ دا وی باید دې خبرو کې پرمختګ زر تر زر وشي، ځکه چې ټول پښتون قوم غواړي چې سوله زر راشي. دغه راز محمد رفیق انتظار به لیکي چې د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کومه چې بس ته نور جګړه پرېږدي، د جګړې مونږ ستړي شوي یو، او دا یو ښه موقع یو ښه چانس راغلی چې باید دواړه خواوې دینه ګټه واخلي، او دوی د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ نه دغه کومه څرګندونه ده هغه کړې ده. دغه راز ګل ولی خان بیا لیکي چې ټولو مېلمنو ته سلامونه، او دا چې زه د آزاد کشمیر نه تاسو ته دغه لیکنه کومه یا دغه پوښتنه کومه چې آیا طالبانو دا باور کېدی شي چې دوی به تشدد پرېږدي؟ دغه پوښتنه به هم د خپلو مېلمنو په وړاندې ږدو. زه تاسو ته وایم چې موږ سره له جلال آباد ملالۍ میوندۍ هم د ټلیفون په کرخه راغلې ده. میوندۍ صاحب، تاسو هم ډېر سلام شي.
مننه، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته او میلمنو.
ډیره زیاته مننه. موږ وختي راځي کوشش کوو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو، خو څه ستونزه وه نو تاسو لږ وروسته راغلی. نو دغه پوښتنه به ستاسو نه وي چې جنگ په قبایلي پیغلو باندې، د افغانستان په پیغلو باندې، پښتنو پیغلو باندې په مجموعي توګه څه اغیز، څه اثرات غورځولي دي؟
وکنم کومه سیمه کې چې جګړه وي هلته بدبختي وي، پرمختګ نه وي. د ټولنې د نور قشر په څیر باندې مېرمنې هم ترېنه متاثره کېږي. زه که د افغان مېرمنو په تړاو یا خاص ډول د ننګرهار د مېرمنو په تړاو وایم چې د جګړې له امله د دوی ښوونځي پاتې شوي دي، ښوونځیو ته نه شو تللی، یا د دوی په سیمه کې ښوونځي له منځه تللي دي، له تعلیمه پاتې شوي دي. د دوی هغه د ژوند لومړني حقونه چې کوم دي، هغه په لورو پرتو سیمو کې متاسفانه زموږ مېرمنو نه د جګړې له امله اخیستل شوي دي. دا یو د ژوند د انتخاب حق چې کله یو مېرمنه په دې باندې پوښتنه شي، دا اسلام مبارک دین هم ماته را کړی دی او قوانین هم را کړی دی، مګر دلته مېرمنه مېرمنې یا نجونې نه پوهېږي په دې باندې. دغه حق یې ترېنه اخیستلی دی. روغتیایي برخې ته هغه څه چې لازمه ده متاسفانه د جګړې له امله لاسرسی نه لري. یو برخه خو دا ده چې نجونې له تعلیمه پاتې کېږي، ښځینه هغه ډاکترانو یا روغتیا پالانو له ستونزې سره مخ کېږي. بل دا ده چې په ټولنه کې اما هغه پوهاوي کې چې ټیټي او دا د دې لامل کېږي چې هغه روغتیایي برخو ته د نجونو لاسرسی وي، هغه له منځه ځي. د ازادۍ حق دی، خاص ډول د بیان د ازادۍ حق دی، چې د جګړې له امله هغه متاسفانه له ډېرو پښتنو مېرمنو یا خاص ډول نجونو نه اخیستل شوی دی. دوی نشي کولی په هغه سم ډول باندې خپل حقونه په تړاو باندې غږ پورته کړي، د هغې نه دفاع وکړي، او یا هم هغه خپل کوم حقونه چې دوی لري د هغې لپاره کار او مبارزه وکړي. نور بېلابېلې هغه ستونزې دي چې د مېرمنو ژوند یې تریخ کړی دی. جګړه نو بدبختي ده، او کله چې سوله یا امني نو دغه ټول کارونه برعکسي دي.
سمه. دغه پوښتنه به هم ستاسو نه وي چې کپلان ټوکه کې دغه ځواب کې چې جینکۍ پیغلې څه رول لوبولی شي د ټولنیزو رسنیو دور دی، نو دا وخت چې د سولې کمې خبرې روانې دي، هلې ځلې روانې دي، په دې کې تاسو څه رول لوبولی شي؟
ډېره زیاته مهمه ده چې دا چې مېرمنې خپل حقونه څه ډول خوندي غواړي، دا مهمه ده چې د مذاکراتو هغه ځوانو غاړو ته چې افغان دولت ته وسلوال طالبان دي هغې ته ورسي چې افغان مېرمنې څه غواړي. دوی خپل دغه مبارزه مستقیمن هم کولی شي، د ټولنیزو رسنیو یادونه تاسو وکړله چې له دغې لارې کولی شي دوی سوله ییز پیغامونه خپره کړي. د جنګ د ښکېلو غاړو نه وغواړي چې سوله وکړي، جګړه پای ته ورسوي. دوی لکه څنګه چې د میوند ملالې په میوند کې هغه افغانانو ته بریا ورکړه، داسې که اوس وغواړي د سولې په برخه کې هم مېرمنې که ټول سره یو غږ شي، یو اتفاق شي، او دوی هغه د پښتونولۍ په لحاظ باندې وسلوالو ډلو ته غوښتنه وکړي، ځکه هغوی هم ځان افغانان او پښتانه او د همدې سیمې ګڼي. نو دغه برخه کې کولی شي چې مثبت رول ولوبوي. بله مهمه مسله دا ده چې د دوی هغه حقونه مسله ده چې هغه له دواړو لورو نه وغواړي چې کوم حقونه دوی باید د سولې په مذاکراتو کې د افغان مېرمنو خوندي وي. دا مهمه مسله ده، کوم داسې څه دي چې د هغې له ورکړې نه افغان مېرمنې تېرېږي. مثلا زما په لرې پرتو سیمو کې یوه خور کونډه شوې ده، د جګړې پر مهال یې خپل د کورنۍ غړی له لاسه ورکړی، هغه چمتو ده چې د خپل خاوند وینه وبخښي دواړو لورو ته، مګر چې سوله وشي. نور هغه بېلابېل دي چې دغه پیغامونه خپرول چې د افغان مېرمنو کړي دي او کوي.
افغان مېرمنې کولی شي چې مطلب خپل بچی له دغه جګړې ایثار کړي، یا چې کوم وسلوال دي، یا کولی شي چې خپل رونه ایثار کړي.
بالکل، دا مهمه برخه ده. کله چې دلته د تعلیم کچه لوړېږي او مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې سوله یعنې څه معنا او جګړه څومره بدبختي زېږوي، دوی همدغه پیغام خپل اولادونو ته ورکولی شي. ځکه هغه څوک چې په جګړه کې جنګېږي، که د هر لوري دی، هغه د یو چا خاوند دی، د یو چا ورور دی، د یو زوی دی، نه سره کولی شي باندې چې کوکي چې مثلا جګړه څه ترسره کړي، لپاره جګړه ترسره کړي. دا جګړه هغه مشروعیت نه لري. دلته په جګړه کې څومره خلک کېږي،
مننه ډیره زیاته. سمه، ډیره زیاته مننه. سباون صاحب، تاسو وختي د ارشد خبرې واورېدلې، او څنګه ملالۍ چې کومې خبرې وکړلې چې دغه جګړې څومره تاوانونه راورسول، نو ارشد دغه یو خبر وکړه چې باید اوس په ټکنالوژي کې سیالي وکړل شي. په نړۍ کې دغه د ټکنالوژي سیالي روانه ده، په سبق کې، په تعلیم کې، په تحقیق کې، په ریسرچ کې، په دغه کې سیالي روانې دي. نو دغه ته څه خیال څه به غواړي ځوانانو ته؟
بالکل، یوشتمه پیړۍ دا د ټکنالوژۍ دور دی، دا د علم دور دی، او هماغه قومونه برلاسي دي او هماغه پرمختګ پړاوونه وهي چې هغوی د اوسني عصر پرمختللې ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړی او بالاخره له هغې نه استفاده کوي. په هر حالت کې لکه څنګه چې تیرو نړیوالو جنګونو لړۍ ته د جنګ زیان وښوده، همدارنګې داخلي هیوادونو کې لکه زموږ په هیواد کې دومره اوږده جګړه ده، نو دا ټول کومنګ او تاسو د جګړې په هر اړخ باس کو په ټوله معنا په تاوان کې دي د ولسونو او د هیوادونو لپاره. په کار دا ده چې زموږ اوسني عصر کې زموږ ځوانان د نړۍ پرمختللو ټکنالوژۍ ته لاس پیدا کړي، هغې نه استفاده وکړي، ځان د ویشتمې پیړۍ په دغه عصري او مدرن سیستمونو باندې ځان عیار کړي، ځان د نړۍ د سیالو هیوادونو سره په بیلابیلو علمي او اکاډمیک او ټکنالوژۍ او سیاسي او اقتصادي برخه کې سیالي وکړي. همدا ذهنیت باید د پالیسی د دې لپاره کار وشي. او جګړه چې دا په هر لحاظ تا د بدمرغۍ خواته به، د غربت خواته به، تا د احتیاج خواته به، تا په مالی لحاظ، په ځانی لحاظ، په هر لحاظ د چي دا زیانمن کوي. نو زه فکر کوم چې کومګ او تاسو د دواړو پرتل کو، هم د جګړې او هم د سولې امن او د ټکنالوژۍ سیالي، فکر کوم چې دا د ځمکې او اسمان توفیر دی او هر انسان باید د باندې ذهن خلاص شي، ځکه چې الله جل جلاله هر انسان ته عقل شعور ورکړي، د سره چې محاسبه هم کیږي دا د عقل او د شعور په اساس باندې کیږي. نو په لحاظ په هر لحاظ باندې زموږ هر افغان ځوان ته پکار دی چې هغه ځان د نړۍ په هغه اکاډمیکو معیارونو برابر کړي او هغه ټکنالوژۍ ته مخه کړي، هغه په سیاسي او اقتصادي او په ټولنیزو نورو موراتو کې هغوی دا سیالي وکړي. جګړه چې دا هیڅ کلن د نړۍ د یو هوښیار ملت، د یو هوښیار ځوان، د یو هوښیار شخص اساسولي نشي کولای، بلکې جګړه په هر لحاظ د حماقت د زاوی نه تعریف شوې
ده. ارشد، اوس دې تر زو چې نور هم ډېرې لارې دي، خو ډېره مهمه لار چې نن سبا کومه ده، هغه د ټولنیز رسنۍ. په ټولنیزو رسنیو کې آیا نشي کېدی چې د افغانستان، پاکستان، ایران، دغسې د هندوستان او د چین د څونه هم ګاونډي هېوادونه دي، د دې ځوانان داسې ګروپونه جوړ کړي چې هغه د سولې لپاره کار وکړي، سم خیال یې؟
سلام صاحب، بالکل، لکه که مونږ وګورو په دې یوویشتمه پېړۍ کې ټول غټ بدلون چې دی هغه ټولنیزو رسنیو چې کوم ده څه سم راوتلی دی، راوستلی دی. نو دا لکه دنیا کاروبار، د کاروبارونو تعلیم نظام دې بدل کړو، نو باید په کار دا چې مونږ دا فورن پالیسی چې د کوم ملک د خپل ملکونو کوم فورن خارجه پالیسیانی وي، دا هم مونږ په دې باندې بدل کړو، د دې لپاره، د دې خوالي لپاره دا مونږ استعمال کړو. مونږ چې کومې فاصلې دي په دې ملکونو کې، مونږ خو جغرافیایي طور باندې ډېر جوخت پاتې یو بل سره، خو په زړونو کې زمونږ ډېرې غټې غټې فاصلې دي یو بل ته. هغه فاصلې مونږ په دې ټولنیزو رسنیو چې کوم پاڼي دي، که فیسبوک دی، که ټویټر دی، په دې باندې مونږ ختمولی شو. او زه په د دواړو ملکونو په ځوانانو، بلکې د درې واړو، بلکې د ختی چې څونه ملکونو ځوانان دي، هغې باندې زه دا غږ کوم چې حکومتونو ته په تمه کېناستو په ځای باید مونږ ټولو ته خپله دغه فاصلې کمول په کار دي، مونږ ته یو بل ته جوختېدل په کار دي، مونږ اختلافات کمول په کار دي، مونږ خپل حکومتونه، خپل ملکونه مجبورول په کار دي چې مونږ خپلو کې یو بل ته د دوستۍ او د ملګرتۍ لاس ورکړو، ځکه چې که مونږ وګورو چې د مغربي دنیا په یورپ کې تاسو خپل هم پاتې کیږي، هلته کې کوم وګورو دغه ملکونو بیخي هغه جغرافیایي سرحدونو هغه کانسپټ او هغه ختم کړی دی. هغې یو بل سره په کاروبار باندې ډېر زیات نږدې شوي، یو بل سره په تعلیم باندې، یو بل ملک سره په ټکنالوژي باندې دومره نږدې شوي دي چې هغه د سرحداتو او هغه د باونډریز والا کانسپټ هلته ختم شوی دی. نو په کار مونږ ته هم دی چې د هغې نه دا سبق حاصل کړو، مونږ خپلو کې دغه زړونو کې چې کوم لریوالی دی، یو بل نه کرکه ده، یو بل نه نفرت دی، دا ختم کړو. زه د پاکستان د قبایلي علاقو د ځوانانو د یو نماینده په طور زه د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې مونږ ستاسو سره په دې د امن د پیس پروسس چې کوم روان دی، د دې خپلو کې چې دا خبرې اترې روانې دي، نو مونږ تاسو ته دعا کوو، مونږ تاسو سپورټ کوو، څومره هم ګروپ ستاسو ټول ته دا زه وینا کوم چې زموږ
خو دعاګان او نیک تمنا احساسو سره دي ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې خدای پاک باندې هم امن راولي او په دې خطه کې به یو خوشاله وخت او خو وخت راشي.
مللی صاحب دغه ستاسو نه باخري پښتنه وي چې ارشد د خبرو سره چې باید د ټولو هیوادونو ځوانان را یو ځای شي او دغه مسلې ته د پای ټکی په شریک باندې کیږي او خپل حکومتونه مجبوره کی سم خلې دې سره څومره اتفاق کوي؟
وقتاً دا ډېر زیاته مهمه مسله ده. موږ وسو ګورو مشران که هر ډول وي مګر ځوانانو هغه فکر هیله او ارمان به سره یو وي. د ټولو هیوادونو ځوانان غواړي چې دوی یو سوله ایز ځوان ولري، یو پرمختللی ځوان ولري، د علم په ګڼه باندې سنبال اوسي او د هیوادونو ترمنځ هغه دوستانه اړیکې وي. دا یو ډېر ښه خبره ده او د دې لپاره ډېرې هڅې شوي دي. که تاسو وګورئ چې موږ مخکې د کوزې پښتونخوا هغه ځوانان دلته راغله، په کابل کې کېناسته، د مدني ځوانانو سره دلته خپل غږ یې پورته کړ، انجونې پکې وې، د دې ځینا د برې پښتونخوا هغه ځوانان پیغلې دي ولاړل، هلته کوزې پښتونخوا کې کېناسته، د سولې نعره یې پورته کړه، د امن نعره یې پورته کړه، د یووالي نعره یې پورته کړه، د اتفاق او اتحاد نعره یې پورته کړه. دا ډېره زیاته مهمه مسله ده چې چېرته زموږ هغه لوستې ځوانان هغه چې په ټکنالوژي باندې سنبال ځوانان دي، په علم باندې سنبال ځوانان دي، د دې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي، زیار وکړي، ډېره ښه پایله لرلی شي. موږ د ډېرو شاهدانو او دوی هغه د سولې، د ورورولۍ او د مینې پیغام چې د هیوادونو ترمنځ د مشرانو که په هر څه بوخت هغه لوی دغه پیغام ورکولی شي، خپل حکومتونه مجبورولی شي چې تاسو سولې دپاره کار وکړي، د امن دپاره کار وکړي، د پرمختګ دپاره کار وکړي، د یووالي دپاره کار وکړي، نه داسې د نفاق په کار کوي او د نورو برخو ته. ډېره زیاته مهمه مسله ده.
سمه سباون شپ که تاسو هم څه پیغام په اخره کې لري یو څو سکند شته دی برخه کې؟
مننه. زما وروستی پیغام د ټولو افغانانو نه دا دی چې په هر لحاظ تور د جګړې نه لاس واخلي او جګړه موږ دایمي بدبختۍ خوا ته بای او همدارنګه زموږ د ګاونډي هیوادونو او د ملګرو ملتونو د سازمان نه غوښتنه ده چې موږ هم د نړۍ د یو بشر په توګه دا آرام ژوند حق لرو او موږ سره د افغانستان په سولې او ثبات کې دویم همکاري وکړي او نور هر افغان باید د جګړې په خلاف ودرېږي او د جګړې مخنیوي وکړي.
سم ډیره زیاته مننه ستاسو درې وړو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو ودون کو دا موږ سره له جلال آباد دوا مدني فلان عبدالبصیر سباون او ملالی میوندې ول پیښور د قبایلی ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدی دوی سره موږ خبرې وکړلې چې کما د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې، په هغه کې د دوه خواو ځوانان څه رول لوبولې شي او پر دې مو سره هم خبرې وکړې چې دوی څنګه ګوري سوله څومره مهمه ده. هم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وخت.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.